درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په ترکیه کې وي. د ترکیه د بندونو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي ټول لوري پر دې سلا شوي چې اوربان به دوام وکړي. د اوربان د تطبیق څرنګوالی به د 2015 کال د نومبر په شپږمه نیټه په استانبول کې د یوې لوړې کچې غونډې په مهال وڅېړل شي او پریکړه به اوربانې وشي. دوړو خو د ترکیه او قطر په مزګړتو په استانبول کې خبري کولې. د ترکیه دولتي تلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټاکني کې دوپړه د پاکستان د لوري پر غیر عملی غشتونه واچوله. دغه تلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غشتنې لرلې. تر اوسه طالبانو د خبرو د بیا پیل احتمال په اړه رسمن څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وای دا محل په پاکستان کې نږدې 10000 افغان اتباع دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقيف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې د مهمو لارو په چیرې بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندیدو له امله د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاګ را تاګ ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلې دي. هغه زیاته کړه د لارو د بندیدو له امله زرګونو کسانو چې کورنۍ هم پکې شامل دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. شکیب خبرداري ورکړي چې د بند پاتې شویو کسانو د روغتیا او خوندیتوب وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي، ځکه حقوقي د خوړو درملو سرپناه او پاکو بول نشټوالي سره مخامخ دي. په ورسي ورزو کې لشتل لشه درې ماشومان او یو شزه د دغه شرایطو عمل مړ شوی دي. شکیب د پاکستان لوري د افغان کډوالو د نیولو او شړلو روان بهیر یو جدي بشري اندیشته بلل ده. هغه ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو لورکولو وروسته له توقيفه خوشي کیږي. په بیان کې له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه شوې چې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډی لاري څومره چې ممکنه وي ژر بیرته پرانیسي څو افغانان وکبل شي په عزت او منظم ډول خپل هیواد تستانه شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن مازدیګر د دوهمې شلو اوره سیالۍ لپاره میدان ته ووځي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت مازدیګر 4 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې 3 شل اوره سیالۍ کوي چې لومړی یې افغانستان په لوی توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو درېیمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به د را روانې یکشنبې په ورځ چې د نومبر 2 ده په همدې لوبغالي کې وي. او د چپ جوړونې شرکت انویډیا د نړۍ په کچه لومړنی شرکت شو چې د بازار ارزښت یې 15 تریلیون ډالرو ته ورسید. دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. د خبریا د دې شرکت د ونډو د بي ساري لوړوالي او د مصنوعي ځیرکتیا یا اي اي د نړیوال رونق په مرکز کې د انویډیا د زائد تثبیت له امله ترلاسه شوې ده. له هغه وخت راهیسی چې چټ جی پی ټی په 2022 کال کې فعال شو د انویډیا ونډې شاوخوا 12 چنده لوړې شوې دي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلس من دنم رزی درس موضوع ته لمن د ام چې تاسو ټول درنو خو زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع مو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرو تاسو دنم رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور باندې او د حق دې ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوستنه کې مر تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلی زړوري افغان مېرمنه په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملکیه وکړي او ورسره زده کړئ. درنه وګورئ زده کوونکو دا ترڅنګ چې مر تاسو ولو نه یوازې دا چې مر تاسو د افغانستان مشهور مېرمنه پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مر تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کوم تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وو سی جی اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رجل ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه. مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شخصي په توګه پیژندل کیږي چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو وګورئ چې کون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1922 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1988 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1922 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1988 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی سرنګ وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نظمره سواستو د سوال جواب سدي مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لرل ولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی چیرته چیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړی پای ته رسول دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راځي شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې راځي شوې ده. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوې ده. د لیسه مللی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور شونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سره تر سوالې هغه د لیسه مللی په نام سره یادېدل چې یو له مشهور شونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې شونځي کې خپل زده کړې پایته ورسولې. په اړین نمبرو سره د نسوان په ځای د ساينس سانګې پایته ورسول او هم چنان په اړین نمبرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پایته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسول دي. نو درنو زده کوونکو تاسو د توجه په هیله د مللي لیسې لومړنی افغان مدیر و مخکې دا دنده د فرانسوي شوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالي زده کوونکو مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ دیسی د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مکی له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ دیسی ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ دیسی د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د پاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسول. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسی فعالیتونه ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولی دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولو چې دي کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزو له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري ترسره شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه، لکه په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړي و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به یې د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغان مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درناو خواجه زده کوونکو برا تر روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن مې درنو ګلریز د کون کوله کسران چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلریز د کون کو زموږ استاد د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکول سپي نه وازی د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړه د لیوه او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپلو خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زیږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې ووژوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه، او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نیشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نیشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي، او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلی د خپور کړي، د دې له امله څخه دا وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولچی مخیته چکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې شونځی ته هم تلل ماکری د هغی او نورو انجنو عکسونه واخیستل ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخسته کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې مېرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي یعنی کله چې مېرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغانه مېرمنه د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخوشه یعنی درونو زکون کو کل چې دا عکس واخستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي مګر بل اخره یې د یو پوش انزور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلی په نوم یادېده دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه و دغه عکس چې د یو معصومی او ښکلی نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بل اخره د یو پوش انزور یې خپور کړل چې دغه پوش انزور یوازې د یو افغان نجلی په نامه سره یې جده چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیرې لرونکی انجلۍ و کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوشت انزور په توګه درې ځله کارول شوی دی یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوشت په توګه سره کارول شوی دی لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و دوهم ځلې د شربتګلې لپیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېمې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو پنځوشتمې کلیزې په مناسبت دا انزور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه یعنی دغه انزور په خپله درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت په دغه ورځ باندې خپور شو دویم ځل کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نشه سو نه ده هغه وخت 2002 کال وو چې کله دا وپیژندل شو نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور شو او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو پنځوشتمه کلیزه و د هغه کلیزه په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مارچ په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې ترڅو مېرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت کولی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت کولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپلو احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت کولی دا عکس پاخستن نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت کولی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت کولی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نوري جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پانای کله شیدا یغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نری دی کله ورته وای او لکه مرغه نری دی کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ تم حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شهرای پانتون کې ما ادبیات لوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ د ښکاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅ وخت نه و د پختنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب ز فکر کوم دغه شعر لیکلو دغه ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکوما هغه وخت تقریبا چې لاس کلن به ومه لیکل مینه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اوریدي هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کما اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلای غوستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلي جماعت تطلم یو څلی کلمې کولای شول وسم را تیاریږي چې ما د سندرغاړو د سندرو غونټه به مې یو شی لیکل. یو ورسته چې دلته راغلم د 2001-2002 کال وطن ته راغلو نو دلته بیا خوانځي ته ورغلم او څیر لوی مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او صدا هغه د شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د مشال ته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بشي زیات مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډه به مکولې مشاعرې به کار کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دا بولس کلن دي ارلس کلن ورو ما چې هغه لمړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته موږ وستیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دي هغه شعر خو نشته راي وته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لاس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې؟
نه هغه مې نه دي ساتلې اوس هغه دا وتکل سي چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چې اوس یې ملال کوم نو مې دا بل په دې ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب دی بیا به خلک اوري نو بس هم دا سي یو شوق او یو ذوق هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولې مو دوی سره به مې دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیاټ ایدا سی خو لیکل بلکډیر منظم مې نه دی راسته
راتوي وای اماغه مو چې په یاد دی ک کغواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت شو لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دغه وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای دا یو شعر و چې نه پیغام د څونو خلک دی د ډول خلک دی پښتانه خپورا پټول خلک دی او موږ د خپل د ماحول خلک یو خپل زموږ د ماحول خلک دی نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وایي باغ د لمړنۍ وخت شاعري
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي. تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پويږي په تصویر پويږي او اهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا؟
نه زه داسې خپل فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زیل غ شاعرانه تب لري یا شاعرانه ذوق لري ار انسان چې دا واټیت لري احساسات لري په ژوند کې مختلفو حالات سره مخامخ کیږي او له ورکوالی نه ډېر رنگینې شي ډېر د درد او غم شي په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعری په پاتین کې دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم د کی د شعر چوکاتونه د کی د اوزان د کی د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوسم زموږ ډیر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه ډیر داسې په نصر کې دي نه داسې کیسې اوري دي نه داسې خبرې ترې اوري دي نه داسې مطلونه ټوکی چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډیر هغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډیر دغه کلی کې چې مهمه ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کاپي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډیر په غالیبي چې دې ته مجبورۍ چې بلاخره دغه ولي کې په کاغذ چاته وایي او ځینې نور لپاره د مرغ هم داسې پټ پاتې کیږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کیږي له دې نه ډیر خاورو سره خاورې کیږي. هماغه خلک چې لمانځه دي پیړۍ پیړۍ دا نسلونه لمانځه دي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کیږي. نو ډیر محدود دا سي چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولي کې بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست. بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به دا شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرې لکه ستاسو خوښ شي. دا غزل یو څه وکدای که کېدای یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بے خودی راغله ورستی څاڅکی د جام شو، او لطف بچوی د بے نیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چې بد پام شو. مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور او رس پر بل پکې خام شو. تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوګبو غوندې خواره په درو بام شو. دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړي، دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړي، څه تکرار تکرار په نه بیا نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم، نور په عشق کې د دورکو په مقام شو. او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بدکالی ته په سلام شو. چا د نوم واخیست محفل کې دن قامت، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامت، بی اختیار لناستینه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستی کړو، څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای اوبا وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د همور سره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب د جنایت بنسټ پاړه خو زه ډېر پوهېدم مخکم، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل تبیره چې اوسه معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي. خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپل د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده. او بیا په دې مم سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټه شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل تا ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان تا او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو اړه کنه زه فکر کوم دوی ته ډېر حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي مختلف شاعران لدیا هم خپل ځانونه واړ کړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې موږ په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وو مودار هم معلومه و چې موږ دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپل دغه استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دغه ډیره د ستایلو او ډیره د قدر وړ ده
مننه او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله
تکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته وایي دا شعر هم په کې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو دوه نور دی او یو په کې دا وو
مننه ستاسو قربان صاحب شاعري ډېر په کومو فورمونو کې دا ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او کپ نویو قلبونو کې هم شعر وایي
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعري سره دا غوړي غزل قلب چې دا یا ژانر چې دا ډېر سره خوړلای دی یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري د ولم چې په غزل کې ډېره شاعري شوی دا د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلې دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطینی سکون راته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي شاید دا خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیوري له هغه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي او خو لکه موږ دا څه مختشب یو ډېر غزل مو لوستلای دی نو په دې بدل ته شعر څوک په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي ما غزل ډېر لیکلي په نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په اصطلاح نه غزل ډېر لیکلي
ډېر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه هم پکې شته یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي خو غزل پکې ډېر دي دا مثلا تلوریزم پاکستان
یو څه د خو اکثریت چې دی هغه غزل څه کوي ډیره زیاته مننه کرا کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرا کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبی بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کرکتنه و یو خو کرکتنه غي ما دا ولې چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی خو هغه مخامخ کرکتنه موږ ډیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه او د تلخو ساده دی بهیرو کابل کې وخت واخده چې د کلم کابل کې په دینو بهیرونه کې کې ناستمه نو کرکتنه کې ډیره زیاته برخه چې ساو ډیره فعال برخه نه اخیستاو رښتیا دا چې زما لکم ډیره دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې کوی دوه هتر سره ډیر یو دین ډیر خوان د ماخلمه نو ځینې لیکنه مې کړې دي دا غوډي ادبیات په مرخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې مې لیکنه کړې دي او ځینې هم دا چې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه له کډیر علاقه ورسله لرم او تخپل وسه حتی کومه ځینې لیکنه هغه په سایتونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوی دي او فکر کوم چې د کرکتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په دوندې یو ژبو کې چې دا په دوندې مثلا د تنګې فارسی دی جبکی یا مثلا په اردو کې مغال تدیر لوی شرح لارو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډیر جامع کتابونه ونه لرو مثلا لکه وځي درمل صاحب کتاب چې دای چې په پسندي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کارکتنې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزورې سره سره بل به مشکل ورته ووایم کار ورته ووایم هغه دا دی چې ډیر وخت زموږ کارکتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي دې ته زموږ لیکوالو یا کارکتونکو ډیر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کارکتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې ده اوس موږ د چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړې زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کارکتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه وو سم ډیر نیمګړتیاوې پکې شته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعران هم چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزاب بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کارکتون کو شنلې وای په دوی باندې کارکتنې کړې وای لیکلې پکړې وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی پښتنو خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ځانګړو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د په شعر خبرې کوو په دې موده کې کومه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلې کلی دی کارکتنې مولې کلی دی په خوشحال خان یا په پخوانی یا په اوسنۍ معاصر شاعرانو
په خپل فیسبوک خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیاي ما او کومه چې مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې زه ډېر نه یم دا خپل خپل کارکتنو دا یو پاره دی دا ځان یم ما کومه چې دا ونه وکړه زه لیکم د نورو کتابونو باندې دې مستر کړم دی او دې ځان سره پاتما نو ما په ټول کې هغه کارکتن دی پاره دا دا وا کا دا زما باندې تب نور ملګرو ته یې کزمو د مشران د کلام ته یې چې کارکتن یې اخته یو پام ډیر وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارشې په اړه خیاله مثلا په پاتې کې د شعران ډیر خپلواړ کچ شنه مثلا ته حافظ په ژوند کې د شعر شرح پیدا کړی پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډیر کار وکړو
ډیر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورسته خبرې هم وکړو
پسترګو پسترګو نو زبا تکلیف تاسو واکې دي ملګرو سره به یو خبرات نظم دی دا به اوریدونکو سره شریک مله د خوښی شي څو کنزورګر به شي پیدا او کنه چې زما د ټول محرومه یو کیفیت را سم کړی چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي څخه څو کنزورګر به شي پیدا او کنه چې ماته شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څو کنزورګر به شي پیدا او کنه چې مدماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړتنګ ما خامونو ته هم پام دی کم سی زموږ د نیم شپو د پیدارې لتا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د دې حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لګون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل سیب دا نظم مو آزاد غوښتنه نظم
ډیر زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د غو شعرونه مو اول لوستي وي یا لغو سره زیاته مینه ولري تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولي یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې مثلا د حمزه بابا دای مصرلای سید دای کاروان سید درویش دورانای سید دای ادو بمک طالب ابنو مخکی اپسو بوس کې دغه ممتاز ورځ سعود سید د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستی دی د دوی اثر مل وستی دی نه واځي شعرونه بلکې دوی هغه نثري کتابونه مې مل وستی دي زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې مل ولو خو زه خپله ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سیب او درویش دورانای د نور استادان شام ولم خو د پسرلي صاحب سره مې بیا د شي له حده ډیره جوړه ده هغه بیا د علما او زه خپل دا حق مې داوي کوکرای شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کی یو خبره وړاندې کی داسې یو خبره چې هغه ډیره سپستري نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې کوکرای شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړای شم که خبره دې په یو ډیر ښه انداز وکړای شم نو هم دې لپاره ډېر وخت په سرلای سید ولما او په استرا ډېر پښتو ورته تایلیا
ډېر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم په تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی نکه یو څلور پنځه سی یو څلور شال غوړو سی یو څلور زونه ووسی دا ما نه دی خبره کړی دا د ټولنیز میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یم ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکوم ما واخ نه واخ ملګری مخبري یو دې ته پنګ دینو مجلو او سایتونو کې د تکل څه خبره کړی دی او د کتاب په شکل مې دا نه دی خبره کړی او په خپل تدیر په وسام نو ورتل را ما زه خپل تاسو یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او بدی باوري ما چې شعر ورته بلې تخیږي فکیږي نو د تاریخ شعر خبرولو ساده کې ټول نه هم سړی دې تخور کی
ډیره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شعری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پامني وکړو
تکل ته داس دا یو خو ما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال تمه خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل ورته هیله ورته پکار پیدا دی راو کوترې پکار نه چې ډیر فوق العاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري خو زموږ سترتو به دی انسان په توګه دی چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګاری او مانو راغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو که په دې تمه نه کی چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تر وتل یا سو کدا د چې امبره د ژوند د عدالتۍ سره قانون عیار کوي نو زه ژوند په لکه ډېر خوشبینه مې ما خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما کړه د ژوند د موږ د وګو پاشي زه وایم لدی سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیات او کتابونو ته پناه ورول دا د ژوند سره د مبارزه یو ډیر ستر ورسيله دا کاروان سي دوايي چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لما سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې څه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې اکلن دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بیمانتو بیا او چې سره په مبارزه وکي او انسان ته په کار هم دا چې دا ستورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیر مننه لته سونه قربان صاحب قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خېچاره
د ازادۍ میلمه
د سبا سبا کوا زبر